द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د فرانس صدر ایمانوئل میکران وای یو شمیر یورپی ملکونه افغانستان کې په ګډه یو سفارتي مشن پرانستو باندې کار کوي چې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د یورپی سفیرانو بیرته تګ لپاره لار هواره کړي د پاکستان حکومت د هندوستان نه افغانستان ته د غنمو وړو اجازت ورکړي او ویلي چې افغان ټرکونه د هند سره د پاکستان د واګا سرحد نه د تورخم په لار هغه 50,000 میټریک ټنه غنم او د ویانې وړې شي چې هندوستان افغانستان ته د ورکولو اعلان کړي د بلوچستان په ګوادر ساحلي ښار کې د دغه سیمې خلکو ته خپل حقونه ورکولو لپاره شروع کړي احتجاج منتظمینو اوس د حکومت نه د ټولې صوبې خلکو لپاره د خپل حکومت ورکولو غوښتنه کړې او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د فرانس صدر ایمانوئل میکران وای یو شمیر یورپی ملکونه افغانستان کې په ګډه یو سفارتي مشن پرانستو باندې کار کوي چې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د یورپی سفیرانو بیرته تګ لپاره لار هواره کړي میکران سعودي عرب ته د تلو وړاندې په دوحه کې خبریالانو ته ویلي دوی د یو شمیر یورپی ملکونو ترمنځ په یو تنظیم جوړولو باندې سوچ کوي چې د دوی لپاره په شریکه یو ځای وي او د دوی سفیرانو ته د هلته موجودۍ اجازت ورکړي نوموړي ویلي دا د طالبانو په رسمیت پېژندلو او یا د هغوی سره سیاسي خبرو اترو په ځای یو ځانله سیاسي ګام دی امریکې یورپي او نور نړیوال ملکونو تر اوسه پورې افغان طالبان په رسمیت پېژندلي نه دي او په هغوی د واکمنۍ دننه د نورو قانونو او سیاسي مخالفینو شاملولو ترڅنګ د خزو او اقلیتي ډلو حقونو محفوظ ساتلو لوزونه په شاکېدو تورونه لګوي د افغانستان نه د 13 اگست په میاشت کې د امریکای په مشرۍ کې نړیوال ځواکونو د وته ورستو د طالبانو لپاره ټول ملک نیولو پس غربي ملکونه د یو ستونزو سره مخ دي چې څنګه د طالبانو سره معاملات وساتي د کابل نیولو ورستو امریکای او غربي ملکونو افغانستان کې سفارتخانه بندې کړي او د دغه ملک نه خپل سفارتي عمله د پاکستان حکومت ته هندوستان نه افغانستان ته د غنمو وړو اجازت ورکړي او ویلي چې افغان ټرکونه د هند سره د پاکستان د واګا سرحد نه د تورخم په لار هغه 50,000 میټریک ټنه غنم او د ویانې وړې شي چې هندوستان افغانستان ته د ورکولو اعلان کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ ویلي دغه کار د پاکستان د هغه وعدو څرګندونه کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې په انساني بنیادونو بشري مرستو ته اسانتیاوي برابروي د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دان تر مخه د پاکستان حکومت ته فیصله په داسې حال کې کړې چې د افغانستان لپاره د یورپی یونین استازي ټامس نیکلسن په اسلام آباد او نوې دلی غږ کړي چې د هند نه افغانستان طالبونکو بشري مرستو مسله دې هواره کړي د هندوستان حکومت د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د 50,000 ټنه غنمو ورکولو اعلان کړو او د پاکستان نه اجازه وغوښته چې د غنمو لګولو لپاره دی د واګه په پوله اجازه ورکړي خو پاکستان د هند د ټکونو غوښتنه نه وه منلې د بلوچستان په ګوادر ساحلي ښار کې د دغه سیمې خلکو ته خپل حقونه ورکولو لپاره شروع کړي احتجاج منتظمینو اوس د حکومت نه د ټولې صوبې لپاره د خپل حقونو ورکولو غوښتنه کړې د ګوادر ښار اوسیدونکو د ستونزو حل کولو لپاره احتجاج کوونکي په دغه ساحلي ښار کې د 13 شلو ورځو راهیسې احتجاجي پرلت باندې ناستي د بلوچستان صوبایي حکومت د 13 پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د خپلې یو اعلامیې په ترڅ کې د صوبې د 13 زلونه 15,000 پولیس ځواکونو ته حکم کړی چې په ګوادر ښار کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره دي زر تر زره حل تازانو ورسوي د دې اعلانې د پرېدو خلاف په ګوادر ښار کې د احتجاج کوونکو مشر مولانا هدایت الرحمن د جمعې په ماسخوتن احتجاج کوونکو ته په خپل بنا کې ویلي دوی ګوادر ته خپل حق ورکولو په ځای اوس د ټولې صوبې لپاره حقونو ترلاسه کولو غوښتنه کوي او زیاته کړې احتجاج به تر هغه وخت پورې نه ختموي تر څو چې غوښتنې عملي شوې نه وي د بلوچستان صوبایي وزیرانو له احتجاج کوونکو سره درې ځله خبرو اترو وروسته په وار وار ویلي چې د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې په ځای او سمې دي صوبایي وزیر میر ظهور بولادي رسنیو ته ویلي د احتجاج کوونکو زیاتره غوښتنې حکومت منلی دي او د دې عملي کولو لپاره یې په لیکلي بڼه حکمونه ورکړي دي. د سریلانکا وزیر اعظم مهندا راجاپکسا پاکستان کې د تندروا راپارېدلو خلکو په لاس د سریلانکن وګړي پریانتا کومارا په وژنه ژور خفګان څرګند کړی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به دغه پېښه کې ککړ کسانو ته د عدالت له لارې سزاګانو ورکولو وعده سرته ورسوي. د جمعې په ورځ د پاکستان سیالکوټ ښار کې په سوونو پارېدلو خلکو د یوې کارخانې سریلانکن مینیجر پریانتا کومارا د مذهب د سپکاوي په تور وژلې او سوځولې وو. د نړۍ بېلابېلو ملکونو د بشري حقونو فعالانو او سیاستمدارانو د دغه پېښې سخته غندنه کړې. د سریلانکا وزیر اعظم مهندا راجاپکسا په ټویټر باندې ویلي هغه پاکستان کې د افراطي ډلو لپاره په پریانتا کومارا د وحشیانه او وژن کې برید په لیدو حیران شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د سیالکوټ په پیښه خپل رد عمل کې ویلي چې نننۍ ورځ د پاکستان لپاره د شرم ورځ ده. هغه د پیښې دلدولې دي او د پیښې د پلټنو څارنه په خپله کوي. خو د وزیر اعظم عمران خان په دغه بیان په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالانو سیاستمدارانو او یو شمېر خلکو سخت پرګون خودلې دي او د هغه په حکومت نیوکه کړې چې هر کله د تندروا او ترهګر خلکو سره د سولې تلونونه کوي نو د هغې به بیا داسې نتیجې مخې ته راځي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د شنبه خالی پور زو ویل چې فرانس او نور اروپایان په دې کار کوي چې د افغانستان لپاره یو ګډ ماموریت پرانیزي او خپل سفیران بیرته افغانستان ته واستوي. امریکا او د لویدیځ نور هیوادونو په کابل د طالبانو له قبضې را وروسته په کابل کې خپل سفارتونه وتړل. په دې اړه بشپړ راپور له شهزاده څخاوري
د رائټرز خبري ادارې د ریپورت تر مخه د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د خبره د خالی شنبه په ورځ کړي. د فرانس په شمول ټول غربي هیوادونه په دې فکر کې دي چې د طالبانو سره څنګه خبرې اترې وکړي. دا ګز د پینلسمې نیټه وروسته کله چې وسلوالو طالبانو په زور افغانستان ونیولو امریکا او نور غربي هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه وتړل او خپل سفارتي عملی د کابل او استلام. طالبانو بیا یو داسې کابینه هم اعلان کړ چې ځنې چارواکي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو سره مخ دي. په قطر سر خار دوها کې د خبري اعلانو سره د خبرو اترو په وخت د فرانس صدر ویلي موږ په یو داسې تنظیم کار کوو چې ګڼ شمېر اروپایي هیوادونه به یو شریک څه ولري چرته چې به زموږ سفارتونه کار کوي. د فرانس صدر د دغه خبرو وروسته د دوحې نه د سعودي عربستان جدې ښار ته روان شوی دی. امریکا، اروپایي هیوادونه او ګڼ نور ملکونه د طالبانو په رسمي توګه منلو نه ډډه کوي. د طالبانو لخوا د افغانستان په زور د نیولو درې نیمې میاشتې وروسته هم کوم یو هیواد طالبان په رسمي توګه نه دی منلی. دغه هیوادونه تور لګی چې طالبانو چې د ټول شمول حکومت جوړولو او د ښځو او لګکیو د حقوقو د پوره کولو کمی ژمنې کړې وي تر اوسه یې هغه نه دی پوره کړی. تیرونه د اروپای ټولنې د غړو لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو وروسته په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو په سیاسي توګه منلو او یا د دوی سره د سیاسي خبرو اترو نه یو جدا خبره ده. دغه بیان کې ویل شوی سمره زر چوي زمونږ به نمائندګي وي خو زیاته کړې ده چې په دې لړ کې به امنیتي ستونزې په پام کې ساتي. اروپای ټولنې په دغه بیان کې هم د یو شریک دفتر پرانستلو خبره کړې وه. په بیان کې ویل شوی چې اروپای ټولنې غړو په دې امکاناتو خبرې کړې دي چې په کابل کې د کم عملی په موجودګۍ کې کار پیل کړی شي. خو د دې مطلب به د طالبانو منل نه وي. خو د نیخ په نیغ امنیت اروپای ټولنې ته به دا باور ورکول وي چې د خپل عملی او ځای د خوندیتوب اجازه ولري. د جمعې په ورځ بیا فرانس جدا اعلان کړی دی چې د قطر په مرسته د افغانستان نه د افغانانو د وستلو ځنی عملیات په کامیابی سره سرته رسولي دي. د بیان تر مخه د عملیاتو کې د 300 نه زیات کسان چې اکثریت یې افغانان دي د افغانستان نه په خوندي توګه وستل شوی دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
افغان مرمن وای د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په وروستي فرمان کې د افغان مرمنو د تعلیم، روزګار او په سیاست کې برخه اخیستلو د حقونو په اړه څرګند ویل شوی، کوم چې د دوی د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. د دوی په نظر د طالبانو مشر لخوا جاری شوی دغه فرمان څخه د سرګندېږي چې په هیواد کې اوس هم مرمنې یوازې په سړو منحصرې دي او په خپل مستقل ژوند نه لري. نور تفصیل لا پی خبر نه ده. دوی د خبریال عبدالرزاق خوري.
د افغان طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د میرمنو حقونو په اړه فرمان جاری کړي چې پکې میرمنو ته د ژوند ملګری انتخاب کولو حق، په جبري توګه د ودونو مخنیوي یا په بدو کې د میرمنو ورکولو څخه منع شوی ده. خو افغان میرمنې وایي چې دغه حقونه د روان دي نه دي ته تر لاسه دي او باید افغان طالبان میرمنو ته د تعلیم، روزګار او په سیاست کې د برخې اغېستو حقونه ورکړي. په دې حق لا په کابل کې میشت خبریاله عائشه احمدزی څوک چې د طالبانو واکمن کې دروستو بې روزګار شوی او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې دغه فرمان د دوی توقعاتو پر ضد دی.
دی لامس خدا معلومیږي چې متاسفانه طالبان یوازې میرمنو ته دغلت لوري ګوري چې میرمنی یوازې د واده کولو او ماشوم راوړلو د کور کار کولو لپاره دی، نه د کار کولو دی، نه د تعلیم لپاره دی. چې دا حق موږ خپل انتخاب د واده نه ده، بلکې د تحصیل د کار کولو ده. په اوس مهال په افغانستان کې زما په شان زرګونه مېرمنې دي چې تحصیلي یې کړی ده، تر ماسترۍ کچې پورې، تر دکترا پورې زده کړې کړې دي. اوس مهال به دندو ناست دي او په کور کې د یوې بې سواده او سوادار مېرمنې ترمنځ فرق نشته.
پرون د جمعې په ورځ د طالبانو مشر لخوا جاری شوی دغه تحریري فرمان کې میرمنو ته حق مهر، میراث کې د برخې ورکولو او کونډو ته د خپل مستقبل په اړه د فیصلې کولو د اختیار درلودو هم ویل شوې دي. په دې حق لا په افغانستان کې میشت یو بل میرمن سایرا سلیم او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي نړیوال هم د طالبانو څخه میرمنو ته تعلیم او روزګار ورکولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاتوي دا په طالبانو لازم دي چې ښځو ته د تعلیم او روزګار ورکولو لپاره زمينه سازي وکړي.
زما په نظر باندې دا هغه اعلامیه د دوی د لوري چې دا کوم خبره شوی دا ډیره مهمه نه دي، ځکه چې دا د ټولو وګړو په غوړزنی ژوند کې پلي حقوق دي چې کوم د دوی د خپل لوري نه پلي کړي دي. پر ځان باندې پاتې د کار او د زده کړو حق شوه، دا هغه یو سالم حق دی چې د دولت د لوري زمينه سازي کیږي، نه یوازې دا چې دوی ورته حقوق ورکي، بلکې دولت مکلف په دې باندې دی چې د زمينه سازي وکړي، د دې د کار لپاره، د دې د روزګار لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. نو په دغه برخه کې باید دوی کار وکړي.
افغان طالبانو د اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کولو وروسته په 1 ستمبر خپل لړمحاله حکومت اعلان کړو. د طالبانو لړمحاله کابینه کې میرمنی نمائندګي نه لري چې نړیوالې ټولنې غندنه کړي. په کابل کې میش د میرمنو د حقونو فعال زرغونه یوسفزی او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي په دغه فرمان کې د میرمنو په سیاست کې د برخه اغیستو په اړه ذکر نه دی شوی. دا وایي میرمنې د سیاست څخه لری کول د افغانستان یو لوی برخه به جبی کول دی.
خزو ته ضرورت دی چې د خزو نمائندگان په سیاست کې ووسی کې سره کم چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې اکثره مشکلات البته د کورنی مشکلات د خزو پر وړاندې دي او نور مشکلات دوی لري. نو کله چې یو خزه تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو انانوي او سنتي ټولنه ده، دلته خزي نشي کولای چې په اسانۍ خپل مشکلات نارینه او ته وي یا نارینه مسولینو ته مراجعه وکړي. نو کچېری دوی په خپل په سیاست کې نمائندگان ونه لري، دوی هیڅ کله نشي کولای چې خپل مشکلات په اسانۍ سره بیان کړي او د هیواد او د ټولنې یو مهمه برخه به ګونګه پاتې شي.
د طالبانو د واکمنې وروسته افغان میرمنو په کابل او نورو ښارونو کې د خپل حقونو خوندي کولو لپاره مظاهره هم کړي دي. افغان طالبانو ژمنه کړې چې د بشري حقونو ساتنه وکړي او خزو ته د تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي، چې په دې توګه د طالبانو حکومت وکړي شي د نړیوالې رورولۍ برخه وګرځي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان حکومت اجازه ورکړي چې د هند نه افغانستان ته کوم 50,000 میټریک ټنه غنم او درمل لیږل کیږي. دا غنم او درمل به افغان ټرکونه له هند سره د پاکستان د واګه پولې نه د تورخم په لاره وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیسمبر په 3مه ویلي دغه کار د پاکستان د هغو ژمنو څرګندونه کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې په انساني بنیادونو بشری مرستو ته اسانتیاوی برابروي. پر یاد نور حال د الیاس خان پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت اجازه ورکړي چې د هند نه افغانستان ته کوم 50,000 میټریک ټنه غنم او دوايانې لګل کیږي. دغه به افغان ټرکونه د هند سره د پاکستان واګه پولې نه د تورخم په لاره وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د جمعې په ورځ خبر اعلانو ته ویلي دغه کار د پاکستان د هغه ژمنو سرګندونه کوي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې په انساني بنیادونو بشری مرستو ته اسانتیاوي برابروي. ویان وویل د پاکستان بهرنیو چار وزارت دغه پریکړه د هند ناظم الامور سره شریکه کړی ده. د ډان رسپانې تر مخه د پاکستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړی ده چې د افغانستان د پاره د اروپایي اتحاد استازي ټامس نیکلسن په اسلام آباد او نیو ډیلی غږ کړی چې د هند افغانستان ته لیګونکي بشري مرستو مسله دې هواره کړي. د پاکستان حکومت دا تازه اجازه په داسې حال کې ورکړي چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر خبرداري ورکړي چې د ژمي موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې نیمایي خلک د لوګي او خوراک د کمی سره مخامخ دي او د خیر خیګړې نړیوال تنظیمونه وایي چې اقتصادي بندیزونو کړکیچ په ځپلي افغانستان کې په پراخه کچه کړاوونه رامنځته کول شي. د سارک چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستریز مرستیال صدر حاجی غلام علي د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې وخت راغلی دی چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیولو او دغلته د پایدار امن راوستلو کې خپل رول ولوبوي. وی او ای ډی و سره خبرو کې حاجی غلام علي
پاکستان سره سره دی ټول دنیا افغانستان کې د مستقل امن لپاره او په افغانستان کې د چکما دیش کالا مسلسل جګړه تیر شوی ده. د دې د خاتمې لپاره به ټول دنیا رول ادا کوي. ټول دنیا ته به د امن پیغام ولیکل شو. پوری افغانستان یا داغي حکومت چې کوم موجوده راغلي دي هغه موږ په خپل خپل ونه درو هغه سره هر قسم تعاون ونکو او دا وجود ولستا لاغي د دوایانو ضرورت خوراک ضرورت دی. دا دنیا دی خپل لګ لګ سوا چی او دا دی الکی او کوشش دی چې موږ په افغانستان کې پایدار امن راوړو.
حاجی غلام علی زیاته کړه چې وشتمه صدۍ د جنگ نه بلکې د تجارت او اقتصادي حلو زلو صدۍ ده او د هر څه لپاره د ټولو نه لومبه امن ضروری دی. نو مغوړي وویل چې د امن نه بغیر تجارت او پرمختګ نه کیږي او هند او پاکستان ته هم تجارت کې پراته خاندان لري کول پکار دي او دواړه خزه تجارت ته وده ورکول پکار دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان بابر بلوچ په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي 23 میلیونه خلک چې د افغانستان د نیمایي آبادی څخه زیاته شمېره ده په سنگین کچا د لوګي او نږدې 9 میلیونه خلک د قحط ته خطر سره مخامخ دي. هغه ویلي چې دغلته 3 میلیونه ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او خبرداري ورکړي کچري دغه ماشومان ته د ضرورت امداد ترلاسه نکړي شو نو د مرګ د خطر سره به مخامخ شي. یو ان ایچ سی آر وایي چې د دې مخکې چې واوري لارې اوتړي دوی خلکو ته مرستې ورسوي او دا مرستې جاري ساتلو لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو اداره 350 میلیونه ډالرو امداد ته اړتیا لري. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پیښور کې له افغانستان سره د تازه میوو کاروبار کوونکي سوداګر وایي افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو میوو له هر پورته ټکسونه لګولي دي چې ورسره له نیم نه زیات کاروبار خراب شوی دی. کاروباریان وایي د کینو سیزن روان دی خو د طالبانو حکومت د یو کرېټ پر سر 300 روپو نه زیات ټکس اخلي، کوم چې کاروباریان د کورونو روپو زیان سره مخ کړي دي. له افغانستان سره د تازه میوو په هکله نور تفصیل لا پیښور نه د دې خبريال عثمان خان پر راپورټ کې اوري.
حاجی نورانی د افغانستان سره د 1300 راسي د میوه کاروبار کوي. دیوتوای په کینو روان سیزن کې د مینځنی ایشیا او متحده عرب اماراتونو سیوا ټیکس د طالبان حکومت لګولې، کوم چې د 10 کیلو پیټۍ په حساب سره 300 روپو نه سیوا جوړیږي.
خاصونه کو چې ورور د مال ویلو شي دی او ته ټیکس ساخلې که یو قیمته مال یو د ټیکس زیاتوالی څه پروا نشته. خدا مال چې ډیر کم خرچيږي دا دی په پاکستان کې د دین ارزانه شی بل نشته. د کینو نه ارزاد ترين دي کوز دغه پیټه ته پنجاب نه د خاور نه راټه کې هم دا په 300 څوک نه راوړي. پنجاب نه کرایا دا بیا دلته دا بیا وړالته یو پیټه باندې 447 روپے خرچه راځي. خو زمون کاروبار د تاجرانو بالکل ودرو.
نو موړې وای د پیښور د تاجرانو اقتصاد د افغانستان سره تړل شوی. که هلته کاروبار خوي نو دلته هم سوداګرو روزګار روان وي. خو د طالبانو واکمنۍ وروسته کاروبارونه او تجارت ګټه او کچه د زیاتو ګمرکونو او کړاوونو لامل سو واري ټیټه شوې ده.
لکینو الته بوټی کې په 100 روپۍ منه غسته دي، یعنی په جار کې هغه پکړی ولان جاري مال درولې کمه نه خمو نه خرچي کې ورونه چراوي لګي ول ته سمون کې سو. نو بالکل تبه دا ټول دا کوس موږ دا حکومت افغانستان یا پاکستان زموږ حکومت ولاونه وي چې د گزارو کا خو موږ خو دیواله کیږو.
روان سیزن کې د پاکستان نه افغانستان ته کینو، مالټا، امرود او املوک روان دي. دا پیښور د میوه په منډي کې سوداګر وای د طالبان حکومت د یو ټن کینو 25,500، مالټا 22,500، کیلا 5,000، املوک 2,500 او د امرود یو ټن په سر 15,500 روپۍ اغستل کیږي. جان نومی د کینو سوداګر وای سخکال د کینو کاروباریان د کروڑونو روپو تاوان سره مخ دي، ځکه چې سوداګرو پیژګي باغونه اغستی او ټیکس پر ناصافه د طالبانو حکومت لخوا سیوا کړي شو.
ډېر پریشان يم، دوه درې گاډي میولې ګل لشل لګ روپۍ د غریب سره ما تاوان وکړو او دومره ټیکس زیات شوی دی چې عقل نه بار کار خبره ده. څلو کې 80% د کاروبار د پیښور نه ختم شوی دی. او چې کم مزدور تا وګورم په خدای باور کوم چې شپې ته جاړم. دومره بد حالت ده، دومره پریشانی ده. ټولو ته پکار دی یار دې غریبانو مشکل حل کړه. دا ډېر ګران خبره ده یار, دا غو معمولی خبره نه ده, یو کس نه سوال نه ده. لکونه خلق دلته رزق خوري, لکونه خلق افغانستان کې رزق خوري.
د غرنګ افغان سوداګر وايي په تورخم باندې پاکستانی چارواکو ته د یو ټن یعنی 28 منه مڼو په سر سلور سلوي غزر روپۍ, د یو ټن انګورو پاکستان لوري ته د اړولو په سر 11000 او د یو ټن انارو د پاره 14500 روپۍ مالیه یا ګمرک ورکوي. پاکستان تروسه په افغانستان کې تربل هر چا زیات د طالبانو د واکمنۍ کلک ملاتړ کوي, او وزیر اعظم عمران خان په ګډون د هغه د کابینې یو شمیر وزیران د نړۍ نه افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. خو افغانانو لپاره د پاکستان په وس کې د زینو اسانتیا او بي د 15 اگست نو وروسته په سو کرته لوړې کړې شوې دي. عثمان خان, وایس اف امریکا, ډیوا, پیښور.
که موبایل ټلیفون, آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي,
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
جنوبی وزیرستان کې موبایل انټرنیټ 3G او 4G تر هغه وروسته بیا روان شوی دی چې د تیری زیارت یا پښنبی پورز د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د جنوبی وزیرستان سفر کړی او د قومي جرګې مشرانو د سیمې د امنیت ټینګښت سره د عملیاتو له امله د دوی د کورونو او بازارونو د ورانېدو توان او غوښتنې د هغوی په وړاندې ایښی دي. قومی جرګې د پیښور د کور کمانډر نه د وزیرستان پوهنتون میډیکل کالج جوړولو او د افغانستان سره د انګور اډې په پوله د تجارت پیاوړي کولو سره د موبایل انټرنیټ روانولو غوښتنې هم کړې وې. بشپړ راپور له عدنان بیټنی څخه اورئ.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا جنگزپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د تیر زیارت یا پنځشنبې په ورځ جنوبي وزیرستان سفر کړی او د ضلع مرکز واڼه کې د علاقې مشرانو سره لیدلی وو. سي پکښې د علاقې مشرانو د انټرنیټ روانولو سره یو شمېر غوښتنې د هغه په وړاندې ایښي دي او د موبایل انټرنیټ پر روانولو په فوري توګه عمل شروع شوی دی. د جرګې یو غړي سردار علي وویل دوی نوموړي نه وغوښتل چې د علاقې تر ټولو لوی ستونزه امن او امان ده, چې له امله د تعلیم او کاروبار په ګډون په هر څه باندې اغېزې کړې دي. هغه وویل دوی د علاقې د ناامنۍ د مخنیوي سره د رای نجات عملیاتو پر مهال په علاقې کې د ورانو شو کورونو او بازارونو مرستې ترلاسه کولو او د علاقې د سکولونو کالجونو او سړکونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. زیاته کړه د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره دوی د تجارت یوازنې لارې انګور اډه چې د خندانونو سره مخ ده او له امله د علاقې تجارت د نشټ برابر شوی. په دغه لار کې د موجودو خندانونو لري کولو سره د لارې په بشپړ ډول تجارت پرانستل شي.
غونډه جایز مطلب دوی ضلع جوړول او دوانا نه د سرکانډ بارسا سرکانډا د انګور اډي بارډر پر روډ په خول سروې نه دو شویغه د سروې وشي چې شوی دو اته د سټی چې څیکې چکینا پوته بیا ته د چکینا ملاوي په غټل پزم دا ورته و چې اول په ایجوکیشن وام په کاروبار دا یو یو نیم کول را ساده مش کاروبار بالکل په زیرو.
په جنوبي وزیرستان کې سیاسي فعال ایاز وزیر اول یوازې انټرنیټ په علاقې کې روان کړی شوې دي. هغه ویل هغه وخت چې په علاقې کې عملیات تر سره کېدل د دوی سر د امنیت د ټینګښت او د علاقې د آبادکاری او ترقۍ اجمنې شوې دي. ایاز وزیر اول جنرال فیض حمید دا سفرونه په داسې وخت کوي چې حکومت د پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې خبرې روانې کړې دي او دوی د علاقې امنیت ته اندېښمن دي. هغه ویل موبایل انټرنیټ د علاقې خلکو او په ځنګړي ډول د زده کوونکو ضرورت دی او باید د دوی د امنیت په ځای کولو په غوښتنه هم عمل وشي. نوموړي زیات کړه د علاقې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د یو کال په زندان کې بندي واندې چې له وجې د علاقې د پرمختیا ټولې چارې په ټپه ولاړې دي.
نو د دغه نامالي ما خبره ده چې هغه خامہ خاطر شرطی نه وي او تاسو ولینو وي د نه څه موزا مقصد ده کمپرمایز یو سره کړای وي. نو په دا وجه باندې مې دا تشویش ته کې دا څه وي لکه مې تا دې تر کا چې سکینا نر کا یې تر کا چې سره نر کا یې فندی نه نستا په څار دا وجه ته د غټ غټ سکینې لانی نه کړی وای او د خالد 3G 4G باندې مې ځوام غلط کړ.
د پوز مطبوعاتو ادارې ISPR تر مخه لیفټیننټ جنرال فیض حمید په 22 نومبر د پېښور کور کمانډر څوکۍ سنباله کړې. نوموړي د پېښور د کور کمانډر څوکۍ سنبالولو وروسته اول د شمالي وزیرستان سفر کړی وو. د جنوبي وزیرستان انتظامیه ته جنرال فیض حمید د سفر په اړه ویلي. نوموړي جرګه ته په وینا کې په فوري توګه د انټرنیټ روانولو ویلي وو او ورسره د علاقې د امنیت او پرمختیا ژمنې هم کړې دي. په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ روانولو خبره وزیر اعظم عمران خان د جنوري په میاشت کې د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال کړې و. خو د ستمبر په 14 نیټه دغلته انټرنیټ وروسته د هغې تړل شوی و چې د جنوبی وزیرستان په اسمان منځ سیمه کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان د پوز و عسکر وژل شوي او څلور نور ټپي شوي وو. د دې برید ذمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخستې و. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
بلوچستان په گوادر کې د تیرو څو اونیو راهیسې د گوادر ته حق ورکړی تر شعار لاندې د روان احتجاج نوم اوس بلوچستان ته حق ورکړی باندې بدل شوی دی. دوی ولې په احتجاج دي او څه غوښتنې لري؟ په دې اړه د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی یو راپور تیار کړی.
دوی د خپل ستونزو د حل لپاره احتجاج پیل کړی دی چې کله احتجاج ورسو نو د بلوچستان ایالتي حکومت د تیری پنځشنبه یا زیارت په ورځ د خپلې وی اعلامیه په ترڅ کې د ایالت له دیاله سوزلو څخه 5500 پولیس سرتیرو ته امر کړی چې په گوادر ښار کې د امنیت خوندي ساتلو په موخه دي ژر تر ژره هلته ځانونه ورسوي. د دې اعلامیه د خبرېدو پر ضد په گوادر ښار کې پر احتجاج تاس د احتجاج کوونکو مشر مولانا هدایت الرحمن د جمعې په ماخوستن و احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې شو ویل چې دوی به خپل پرلت تر هغه پورې نه ختموي چې ترڅو یې غشتنې ملي سوي نوي. مولانا هدایت الرحمن پر حکومت توند نیوکه وکړي او ویل چې ایالتي حکومت هیڅ واک او اختیار نه لري نو ځکه لدې پس دوی د گوادر شار پر ځای د ټول ایالت لپاره پلت کوي. وای ځکه خپل احتجاجي ناره لا گوادر ته حق ورکړي څخه و بلوچستان ته حق ورکړي ته واړوله. د دې ترڅنګ د بی ان پی منګل یا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل هم د ټویټر لاري د احتجاج کوونکو ملاتړ کړي او پر حکومتي اعلامیه نیوکه کړي. سردار اختر منګل لیکلي په گوادر کې سولې احتجاج کوونکو لپاره هلته د ځواکونو ځای پر ځای کول به یوازې اور ولګوي. په زرګونو خلک سړکونو تراوتلي ترڅو د هغو ناانصافۍ حساب وغواړي چې دوی له کلونو سره مخ دي. د ځواک راوستل یوازې د جمهوریت ژغونو د ځپلو ولاره ده. حق ورکړی و بلوچستان ته و گوادر ته حق ورکړی تر عنوان لاندې دغه تحریک د جماعت اسلامي بلوچستان جنرال سیکرټری مولانا هدایت الرحمن د اگست په میاس کې شروع کړی وو. درې اونۍ وړاندې دغه احتجاجي تحریک په احتجاجي پرلت بدل کړ. د سیمې د ځینو نورو ګوندونو غړو یې هم ملګرتیا پیل کړه. پر 28 نومبر د گوادر شار زرګونو شجناو هم د دې پلت د ملاتړ په توګه په شار کې لاروین وکړ. پر احتجاجي پلت ناس د گوادر شاریان له حکومت څخه تر ډول زیاتې غوښتنې لري. په کوم کې چې د دوی په خبره څلور غټي غوښتنې دي. په یادو غوښتنو کې په ناقانونه توګه د غټو کشتیو په واسطه د گوادر او جیونی په اوبو کې د ماهیانو د شکار بندول، په گوادر شار کې د زیاتو امنیتي پوسټو یا چیک پوسټونو کمول، له ایران سره پر پوله د تیلو او خوراکي توکو کاروباریانو ته اسانتیاوی برابرول، په گوادر شار کې د شرابخانو او نور مخدره موادو مخنیول شامل دي. د بلوچستان ایالتي وزیرانو له احتجاج کوونکو سره له درې واري مذاکراتي ناستو پس په وار واري ویلي چې د احتجاج کوونکو ټولي غشتنې پر ځای او سمې دي. د ایالتي حکومت وزیر میر ظهور بلدی ورسنوي ته ویلي چې د احتجاج کوونکو زیاتره غشتنې یمنلې او په دې اړه نوټیفیکیشن هم ورکړی. خو د ظهور بلدی په خبره چې د یو څو غشتنو د عملي کولو لپاره پالیسی جوړول او د یو څو لپاره قانوني فیصلو ته اړتیا ده، نو ځکه دوی له احتجاج کوونکو څخه نور وخت هم غواړي. پا په گوادر کې د پولیسو ځای پر ځای کولو د اعلامیې پر ضد مولانا هدایت الرحمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې حکومت یو ځای د مذاکراتو خبرې کوي خو بل خوا بیا د طاقت د کارولو تیاری نیسي. مولانا لیکلی یوې خواته د مذاکراتو مثبت پرمختګ خبرې بلې خواته د طاقت کارولو تیاریانې. له دې څخه معلومیږي چې په ایالت کې واک او اختیار له چا سره دی. له څو میاشتو راهیسې پر امن او د قانون او آئین په دایره کې پر احتجاج وو. د طاقت له کارولو سره د حالاتو د خرابېدو ذمواري به پر حکومت وي. یاد دی وی چې گوادر د نړۍ د ژور او تودو اوبو ساحل لرونکي شارګوټی دی چې آبادی تر 300,000 پورې ګڼل کیږي. په کال 2014 کې د چین او پاکستان ترمن د پاکستان چین اکنامیک کوریډور په نامه د اربونو روپیو پروژه پیل شوې ده. د پاکستان او چین حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دا پروژه نه دا چې د گوادر او بلوچستان ایالت د ترقی او پرمختګ سبب ګرځېدلای شي بلکې د دې له سبب به ټوله خطه په معاشي توګه مضبوطه او پرمختګ وکړي. خو د گوادر د خلکو په خبره د یادې پروژې له شروع کېدو سره هم د گوادر او د بلوچستان د نورو سیمو ستونزې د ختمېدو پر ځای لا هم ډېرې سوې دي. وای ځکه له کلونو راهیسې د خپلو ستونزو د حل په موخه احتجاجونه او مظاهرې کوي خو څوک یې ستونزې حل کولو ته تیار نه دي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
Young Doctors Association غړو او د پارامډیکل او نرسنګ سټاف اسوسییشن د خپل غوښتنو منلو لپاره په کوټه کې خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. ډاکټران د دولتي روغتونونو د وضعیت د خوالي، ناروغانو ته د درملنې په روغتونونو کې د طبي اسانتیاو برابرول او د احتجاج پر مهال نیول شویو نونو د ډاکټرانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. نور حال د حمید سمسور په راپور کې.
اسرار خان د ضلع کلاسیپلا اوسیدونکو دی. د علاج لپاره د کوټ ښار سیول روغتون ته راغلی دی خو د ډاکټرانو د کاربندیز له سبب زخه او پیډیانی لیبارټرانی او اپریشن تھیټر تړل سوی دی.
دلته راغلم ډاکټر ته د سینې درد مرده د فرض راغلم. زما کور په کار مترځی کې دلته راغلم ډاکټر نه ولې ز د هسپتال نه سم شنه سیول هسپتال رالو د ډاکټر نه سه موږ دا خواسي او سرکار ته او ډاکټرانو ته څغه زه تر زره د خپل احتجاج حل کې علومو سره مرسته وکي.
پرایویټ هسپتال کې ولې لږه
ولې هغه دوايان ایکس ری دا شین سمو ځا خلو دا خو ډیره خرچه کوي. دا دون خرچه موږ نه سکولای. بیماران نه ټول په تکلیف کې ډاکټر نهسته. بس
پر دلې په اصل کې وسم سټوډنټ هم مش خپلم په دا ولا سره غلي په مریض سره دی. دا احتجاج د کوم د غش د مطالبه دا زر تر زره حلسي او مر خپلم نور مریضانم ډیر دا شې سپه تکلیف دي. نو دا کوم چې احتجاج روان دي کوم چې مسله ده دا زر تر زره حلسي.
عزیز احمد بیا د پښین اوسیدونکو دی. تیر ورځې له پښین څخه خپل ناروغ دلته کوټه تراوړی وو. وی ټول شپه څوک نه دی ورغلی. سار هم ډاکټرانو له ورغلم دوی د ناروغ له کتلو څخه انکار وکړي.
دونونه موږ د کې بار د مار کې بار نکال دی اورونکو له پروايي کې وجه سمار امي کا جموت وې.
دوی ماته د کې راکړل د باندې راوېستلم او د دوی د لا پروايي له سبب څخه د غناروغ مرسو. لتیرو دوه میاشتو زخه د ډاکټرانو احتجاج دوام لري. یو ونوی لمخه دوی د کوټي د اعلی وزیر د کورمخته احتجاجي پرلت پیل کړیو خو اوس بیا د کوټ ښار په سیول هسپتال کې خپل کیم پرانستی دي. د ډاکټرانو غوښتنې د دې هسپتالو کې دي و دوی ته سانتیاوی د احتجاج پر مهال باندې د دوی نونس نیول سوی ډاکټران دي راخوش کړل شي.
ڈاکٹر جانزیب سینٹرل ایگزیکٹو وائی ڈی اے دا سیو سوچ دے دا ایم ٹی آئی یو قانون لاگو کیج پاکستان کی دا آئی ایم ایف پر وینا باندے آغا دا دی چھ اسپتالو نا پرائیویٹائز کئی دا آغا مجھ مخالفت کری دی مجھ توی دی سرکاری اسپتالو تا پنیان سہولتو نا ورکی ایم آر آئی مشین نستا پس دواوی نستا دا چھ مختلف دیر مسائل آز مجھ نون اس ملگیر او ڈاکٹران گرفتار کو آغا باندی مجھ او پی ڈی سرویس او ٹی سرویس او انڈور سرویس نا ٹول بند کلو مختلا ایمل دا سی دی چھو نیکس ٹیپ چھ دی آغا ایمرجنسی سرویس بندول دی نن کووډ ویکسینیشنز بندو او کبه هم اوس مذاکرات شروع دي کچیر مذاکرات ناکام سي بیا موږ ایمرجنسی سرویسز بندو.
د بلوچستان د روغتیا د سانګي صوبایي سیکټر عزیز جمالی وویل چې کوم څوک غیر قانوني کار کوي دا غو پزت هرو مرو قانوني ګامونه اخستل کوي. په بلوچستان کې تر دې لمخه هم خلک په سرکاري روغتونونو کې له علاج کولو زخه ډاډا نه دي. وډای خلک لوړان دي شخصي روغتونونو ته ځي، خو د ډاکټرانو د کار بندیز له سبب زخه له لرو پروتو سیمو زخه راغلي خلک نور هم ډیر اغیزمن شوي دي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
پاکستان په سیال کوټ او چارساده زولا کې د تاوتریخوالي او تشدد د پرلپسې پیښو وروسته په خبر پښتونخوا کې پوهان وایي په پاکستان کې د توندلاریتوب او سخت درځي حکومتي روزنی کیږي او کله د مخونه نیول شي دا به پاکستان ته تاوان رسوي. پوهان وایي په حکومتي کچه جمهوریت پلاوا او اعتدال پسند او روشن خیال خلک ضرورلې کیږي، خو د سخت درځو مرسته کیږي. نو تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې ځای سیړنکار او صحافي شاره دا شاوایی دا ډیر د خطر خبره ده چې د مدیر هڅه سخت دریزه او تونلاري سوچ او فکر ته د ریاست لخوا مرستي ورکول کیږي. دوی وايي په ملکی کچا په تعلیمي ادارو، نصاب او قانوني میډیا کې دغه سخت دریزه ته دوام ملاويږي او دا حالات یوازې په چارسده او سیالکوټ کې نه ودرېږي، بلکې دا به ټول هیواد پاکستان ته نقصان ورسوي. شاره دا شاوایی د موجوده حکومت لخوا د تحریک لبیک پاکستان او تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کول او بیا مدرسو ته مالی مرستو ورکولونه دا سرګند ده چې په حکومتي کچا د دې روزنه کیږي.
عدم تشدد یا کم خلک چې پارلمان والا دستي غواړي، کم خلک چې اعتدال پسند دي، روشن فکر دي، هغه خلک د ریاست زپی، او کم خلک چې انتها پسند دي او قانون په لاس کې لري، او کم خلک چې سخت دریځ لري دا سرپرستی کوي، دا ښکارا جاره بارن خبره ده او په کار د شقوم باید په دې کې باقی روزي کولو خبرو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کوټ کې د سریلانکا منیجر سوزول غندلی دی او وایي د پاکستان د پاره دا د شرم خبره ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پوا چودی د سوشل میډیا د لاري وایي په ټولنه کې مو ټایم بمونه لګولې دي، کدا بمونه ناکار نه کړې شول نو دا بچوي وخت د لاسوږي ډیره پاملرنه پکار ده. روانونه په 8 اکتوبر په 400 ضلع کې په یو تن د قران سوزول تور لګول شوی وو. قهرجنو مظاهره چانو د پولیس غوښتي وو چې دغه تن ورته حواله کړي، خو په انکار خلکو بیا پولیس تانه او سلور چوکې سوزولي وي. په عبدالولي خان په هانتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر عبدالشکور وایي ټولنه د ریاستي پالیسونو اثر اخلي او په ټولنه کې سخت دریزي زیاته شوې ده.
کوم کریکولم دی، تعلیمي نظام دی، ټیکس دی، هغه کتل غواړي نه صرف دا چې په عامو سکولونو او کالجونو کې بلکې په مدرسو په دې کې هم معاشره یا سوسایټي ودا نه کوي. د سټرکچر ډیر اثر وي پاغي باندې. نو ما ته بالکل دا څر کړی چې پاکستان معاشره ریډیکلایز دا یا ریډیکلایزیشن طرف ته
د دې وړاندې په کال 2019 کې په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د پوهنتون طالب علم مشال خان هم وجل شوی وو، او بیا وروسته په دغه پیښه کې ککړ ملزمانو ته د سترې محکمې لخوا سزاګانې هم اورولې شوې وې. تیر کال 2020 د جولای په 28 نیټه په خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې د عدالت دننه یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو، او همدغه رنګه په 4 اکتوبر کال 2020 کې د احمدي فرقې پروفیسر نامعلوم وسلوالو په هدفي ډزو وجلې وو، او روان کال د فروری په 11 نیټه په مرکزی ښار پېښور کې یو ډاکټر د مذهب د سپکاوي په تور پنهه کړی شوی وو. سیړنی وایي په 13 کالو کې په پاکستان کې 9 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
بشری حقوقو فعالان وای ادریس خټک ته په پوځي عدالت کې د 14 کالو د بند سزا ورکول به د بشری حقوقو د نورو فعالانو غوونه هم مغلی کړي. د پاکستان د پوز د اماړي کوڅنګي آی ایس پی آر لا هم ادریس خټک ته د سزا ورکولو په اړه څه نه دی ویلي، خو عسکري سرچینې تاییدوي چې ادریس خټک ته د قومي رازونو افشا کولو پر سر د 14 کالو د بند سزا اورول شوې ده.
سیاستمدار او د بشري حقوقو پالا بشرا ګوهر وایي ادریس خټک به د خلکو د جبري بې درکیو او بشري حقوقو پالا خبرې کولې، نو بیا ولې د هغه کیس په پوځي عدالت کې وچلول شو؟ نو موږ ویلې دا ډیره د خپګان خبره ده، باید چې نړۍ په دې اواز پورته کړي او سیاسي ګوندونه هم غږ روچت کړي. بشرا ګوهر ویل اول ادریس خټک په خپل لا درک کړی شو او اوس ورته په پوځي عدالت کې سزا ورکړل شو، چې وسره به د بشري حقوقو لپاره د اواز پورته کوونکو شمیر نور هم راکم شي.
ورې دې وخت خو دې پښتونخوا کې چې څوک هم د خپل حق خبره کوي، نو هغه سره چې کوم ناروا سلوک کیږي نو هغه په وجه ډېر خلکو خپل خپلې باندې کړي دي، او عادي بادر خلک دي چې کوم اوس خپل دغه پروا نه کوي او خبره کوي.
د خبر پښتونخوا د نوخار سیمې استوګن د بشري حقوقو فعال ادریس خټک کال 2019 کې په 14 نومبر د اسلام آباد نه د راتک په وخت د سوابي انټرچینج سره نږدې نامعلوم وسلوالو تختولیو. تیر کال د جون میاشت پورې هیڅ معلومه نه و چې هغه چا تختولی او چرته دی، خو چې کله په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زور ونیو نو بیا د دفاع وزارت عدالت ته وویل چې ادریس خټک د پوست په ولقه کې دی او د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون 1903 لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده. په یاد مقدمه کې تور لګول شوې چې ادریس خټک د ایم آی سیکس یو تن مایکل سیمپل ته د پاکستان د سلامتۍ خلاف حساس معلومات ورکړي دي. د بشري حقوقو مبارز او قانون پوه طارق افغان وایي دغه ټول الزامات بې بنیاده وو.
الزام چې کومه په دوند ځای کې د مایکل سیمپل چې کومه دی د پاکستان دی او سابقه جرنیل زوم دی هغه خلاف دی، اس قسم سره کاروایی نه وکړ، نه هغه په ځان نوټس جاری کړی دی، نه د هغه خلاف ته انویسټیګیشن شوی دی، نه هغه په ځان انکوایری کړی دا، او صرف په ادریس خټکی رانیولې دی.
د ادریس خټک په پوځي عدالت کې وکیل خالد انور دی وته ویل د ته ادریس خټک سره د خبرو موقع ډېر کم ورکړل کېده.
مونږ په یو کمره کې ناشتو او ماته زه سوفس دی هغه چې به مونږ ټول مونږ کې درو تر کیمرو تر کیمراس، او ما به چې په پښتو کې وسه خبره کوله نو هغه به چې نه بیا په پښتو اردو کې به خبره کړي، او ملاقات هم لیمټډ ټایم د پاره وو، همدا سه دغه د بچو سره ملاقات ډېر لیمټډ ټایم د پاره وو، ټلیفون هم ډېر لیمټډ ټایم د پاره وو چې د بچو سره خبره کوله کنه. نو از ا سیول وکیل زدا په هغه ویل شم چې نه عزت نه مطمئن.
د پاکستان پوز لخوا لا هم د ادریس خټک د سزا پاړه سن دی ویل شوی، خو عسکري سرچینې وای په ادریس خټک د قومي رازونو افشا کولو او د درون بریدونو د پاړه د ځمکني معلوماتو ورکولو الزامونو په سر سزا ورکړل شوې ده. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري به شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
بلوچستان یالت کې د حکومت لخوا د کورونا پر ضد نوي ګامونه پورته شوې دي. روغتیاي چارواکي وایي چې په ټوله یالت کې د ویکسینیشن لس ورځنی کمپاین پیل شوې چې په یالت کې د نوي خبرېدونکو کورونا وایرس مخنیوي وکړي او عام خلکو صحت خوندي وساتي. په ټول ایالت کې سرکاري ودانۍ کې داخليدونکو عادي خلکو وکسینیشن لازمي ګرځول شوې ده. نعمت الله سرحدی پرې یو راپور لري.
د بلوچستان ایالت محکمه سیاحت د کورونا څخه ساتونکو ویکسین وادي خلکو ته لګولو لپاره لس ورځنی کمپین شروع کړی دی. سداغه کمپین د کم دسمبر څخه بیا تر لسم دسمبر پورې په ټوله ایالت کې دا وخت شروع دی. سینه یوازې په لوی لار جوړ د چارواکو پر چک پوسټونو باندې ویکسین کارډونه کتل کیږي، بلکې په سرکاري دفترانو کې داخليدونکو عادي خلکو به هم ویکسین کارډونه کتل کیږي او سکم خلکو ته ویکسین نه لګول شوی او هغه ته پر هغه ځای ویکسین لګول کیږي. بیا به ودی ته سرکاري ودانه ته داخليدو اجازه وي. د محکمه سیاحت چارواکو کی وایس پندړې کې د کورونا وایرس نوې کیسه مخته راغلې دي. سیادي خلک ویکسین کې او د دې سیات ته دغه خطرناک نه جوړي څخه وژغوري. دا وخت په سرکاري هسپتالونو کې بقاعده دغه د کورونا ضد ویکسین لګون کې ویکسینیشن مرکزونه خلاص دي او عادي خلک ویکسین کوي. خو قائم الله د چمن سره د ځلې سرکاري ودانې ځلې کمپلیکس په مرکزی دروازه باندې د عادي خلکو ویکسینیشن کوي. دوی وایي چې اوس هم عادي خلک د کورونا ویکسین په اړه سبي د منفي پروپاګاندا د اثر لاندې دي او مزاحمت کوي. خو د په وینا دغه ویکسین د شر سانی سیټ د پار ډیر ضروری دی. بغیر ویکسین دوی په سرکاري ودانۍ کې وادي خلکو ته د داخليدو اجازه نه ورکوي.
کوم د سرکاري دفتر ته نه وځي دغه کورونا داخلو کورونا کارت مو راول چک وو. کوم چا چې ویکسین لګول هغه نه نه لکو چې کوم چا سره نه هغه ته مخبل ویکسین ورلګو او چک وو کارت جاري کو. کوم چې ایجوکیټډ خلک د غوښته ریسپانس سره وي دا بس چن پرد مطلب داخلو کا پای پلو کړ دغه سره څه مطلب د کوم آی پی سی شي تر وکړو مطلب دې سره خبر وکړ په کنوینس کو بیا دې رضا سي ویکسین ولګي. ایجوکیټډ خلک دغه مطلب پر دې شی باندې بیسم بایسانه کې هغه د خود راځي لګي.
د پاکستان نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر ان سی او سی د نن ورځنی اعداد شمار په مطابق اته کروڑ لس لک شپږ اویا زر درې سوه یو سلويش عادي خلکو ته د کورونا ویکسین اولنۍ ډوز لګېدلې دي او پنځه کروڑ یو لس لک درې شپږ زر اته اویا کسانو بیا پرا ویکسین اخستې دي. د غرنګ و سلويش زر څلور اتیا د کورونا ټشټونه په تیر څلور ګټو کې سوي دي. سپکې څلور سوه یو دیش مثبت راغلي دي او په ټوله دولت کې د کورونا د پیلاو شره 0.1 نه یو پیسه ده. اوس مکمیسه چارواکي وایي چې وادي خلکو ته دغه ویکسین په لوی تعداد کې ولګول سي چې دغه رواني نه جوړي مخنیوي وسی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کړي په ګډه.
خو ګورېدونکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی فتح علي. زه اکثر په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرې بار بار ذکر کوم چې پښتانه تحقیق ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې ډیر داسې شاعران دي او ډیر ښه شاعران دي چې هغه زموږ نه پټ دي. خو کله کله زه سوچ کوم چې کله زه دا شاعران روباسم نو اکثر په هغې کې د یو سړي ذکر راځي، هغه د پادری هیوس، او ورسره ورسره د هغه د کتاب د کلی د افغاني ذکر راځي. نو زه کله کله سوچ کوم چې کچرې پادری هیوز نه وي او هغه د کلی د افغاني نه وي لیکلی، نو د پښتنو شاعران خو مکمل رکو د دې دا یو ډیره زیاته عجیبه خبره ده، ډیره زیاته عجیبه خبره ده چې کوم شعر لم ورزو نو دغه پته مونږ ته د پادری هیوز د کتاب د کلی د افغانۍ نه لګي. دغه شان چې د نن د کوم شعر دی زمونږ د فتح علي، د ده متعلق د تازه صرف دومره ویم چې د ده د کلام د کومه نمونه چې موجود ده نو د دین د اندازه لګي چې د ده په خپل وخت کې یو ډیر مضبوط دیوانو، ځکه چې د ده د کلام نه دا پته لګي چې دا یو عام شاعر نه دی بلکې دا یو ډیر استاد شاعر دی. خو د بدقسمتۍ نه د دې شاعر د ژوند په حواله موږ سره هیڅ معلومات نشته او د دې شاعر د دیوان په حواله هم موږ سره هیڅ معلومات نشته. په هر کیف راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریکو کوم، نو تاسو ته به لږ اندازه وشي چې دا فتح علي د خپل وخت څومره لوی شاعر تیر شوی دی. نو راځئ چې د کلام دا نمونه تاسو سره شریکو کوم. چې راپیخ د یار بلتون شو الغیاس، چې چرا پیخ دیار بلتن شو الغیاس زما زړه لغما خون شو الغیاس او د وسال ساتبا سګور پستر د وسال سات بسګورې پسترګو چې پیدا غما زبون شو الغیاس د اهو پدود د هجر لداشتا د اهو پدود د هجر لداشتا زما زه په میګتون شو الغیاس اوه په عشق کې د هجران د ډیر غما او پا عشقی د ہجران د ڈیر غما پا عذاب زما جوندن شو الغیاس او د غماز د بدنتے د سنگ للاسا د غماز د بدنتے د سنگ للاسا ڈک لوینو میں لڑمن شو الغیاس او پا سبب د کاہلے د خپل برخے پا سبب د کاهله د خپل برخه په اتاب را ته گردون شو الغیاس او فتیلی هوس با س شکل کی دیشی فتیلی هوس با س شکل کی دیشی او جام د بخت دی سرنگون شو الغیاس خو ګوریدونکو پراتلونکو پروگرام کې بدایو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کے زریگو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوے لام سپارو او خجون در تغوارو
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا آورے مج پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مطبعاتو کتلے او آورے دلے سی دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com Twitter at VOA Diva.
دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن اوسوس د بحیره اسود د سیمې د دریو ملکونو یعنی د جارجیا، یوکرین او رومانیا دورې کړې دي. د پخپل دوره کې د دغو ملکونو امریکې سره د مضبوطی دفاعي ملګرتیا ستاینه کړې ده. په افغانستان او عراق کې د جارجیا او د رومانیا د فوجونو اتحادي فوجونو سره څنګ په څنګ جنگېدو کې د دوی قربانۍ تسلیم کړې دي او د امریکې لخوا د دغو دریو واړو ملکونو د علاقایي سالمتیا او سلامتیا د مرستو پخلی یې کړی دی، ځکه چې دغه دری واړه ملکونه د روس د حکومت د ناولو سرګرمو فشار سره مخ دي. د دفاع وزیر آسټن ویلي دي چې دا خبره اوس پټه نه ده چې دغه ټوله سیمه د روس د زورګیرۍ په وړاندې بې وسه ده او د دې زورګیرۍ ثبوتونه مونږ په مشرقی یوکرین کې د روانو عملیاتو د جارجیا په ځینو برخو د قبضې کولو بحیره اسود ته د خپلو فوجونو کوزولو او په سمندري او فضايي حدودو کې د پارونې د اقداماتو کولو په شکل کې لیدلې دي. په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو د پاره د روس سرګرمۍ د روس د دې ارادو سرګندونه کوي چې روس په دې ټوله سیمه کې خپل تلي متبري بیا قائمول غواړي او د یو سالم، آزاد او د امنناکه یورپ د مقصد د حصول په لار کې خندان راولاړي. د دفاع وزیر آسټن اخبارواله ته ویلي دي چې امریکا د بحیره اسود د سیمې د ملکونو د زبردستي او مضبوطی ملګرتیا قدر کوي. دا خبره په ګوته کړله چې امریکا به د روس د ناولو سرګرمو د مخنیوي دپاره د جارجیا، یوکرین، رومانیا او د بلغاریا د جهادرانۍ د صلاحیتونو زیاتولو دپاره د دې ملکونو امداد نه یوازې جاري ساتي بلکې دا به زیاتی هم. د دفاع د وزیر د لاید آسټن د بحیره اسود د سیمې د درو ملکونو دوره د بحیره اسود په تحفظ کې د نیټو د غرض لرلو سرګندونه هم کوي او دا چې رومانیا د نیټو یو ډیر اهم اتحادي او یوکرین او جارجیا ملګری ملکونه غنی څوک چې د نیټو د غړیتوب خواهشمن دي. د دفاع وزیر د شریکو زمواره په اخستو کې د دفاع په جديده کولو کې او په یورپ کې د نېټو په کردار کې د برخې په اخستو کې رومانیا یو اهم مثالی ملک وبللو. د رومانیې په دې هم ستاینه وکړه چې د نېټو د شمیر هغو اتحادیانو ځینې یو ملک دی چې د امریکي فوج له وخت په وخت په ملک کې ځای ورکوي. خاغلی آسټن دا خبره هم په صفاټکو کې وکړله چې په جارجیا او یوکرین کې د ادارو مضبوطول د بډو رشوتونو او د زورګیرۍ خلاف یو مضبوط دیوالو درول دي او د دواړو ملکونو د حکومتونو ډاډګیرنه وکړه چې په هغو اصلاحاتو به عمل جاری وساتي چې د یورو بحری اوقیانوس په باب له د دوی خواهشات پوره کړي. خاغلی آسټن خپل وینا په دې ختم کړله چې د بحیره اسود د سیمې په امن او محکمتیا کې د امریکای خیر دی او په شرقي سیمه کې د نېټو د سلامتی او تحفظ لپاره لوی اهمیت لري. موږ به دا سیمه برابر د خپل پام لاندې ساتو او په سیمه کې به خپلو ملګرو سره کار هم جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رذر وخیږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ژړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب